اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریز بشیر گواخ مو د لسو بجو په خبرونه کې هرکلی کوم. لسو څخه تر لسنیمو پورې به تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. تازه موضوعات مور ته راوړی دي، څېړنې هم پکې شامل دي، او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی شئ. ورورولي خپرونه ده او د سولې پر لور، نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. لومړی به ګلایا ساسه د دې خبرونه وایي.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سره ټکی. امریکا پاکستان ته د 3.5 میلیون ډالرو مرستې منسوخ کړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری بیرته پرانستلو لپاره خبرې اترې روانې دي، او ایران په عراق کې شیعه ملیشو ته د بیلیسټک میزایلو ورکولو رپورټونه رد کړي دي. د خبرونو تفصیل. امریکا پاکستان ته د 3.5 میلیون ډالرو مرستې ورکول درولې دي. د امریکا فوج ویلي د مرستې زکه درولې دي چې پاکستان د سغدریزو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په لومړیو کې له پاکستان سره د ائتلافي مرستو فنډس کې هم مرستې ځنډولې وي. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې د سغدریزو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس کلنې جګړه پر مخ وړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او په وار وار یې ویلي دي چې په قبایلي علاقو کې یې وسلوالو پر ضد کامیاب فوجي عملیات کړي دي او هغه سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي دي. روټرز خبري جان د سپتمبر په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت وایي لیفټنر کرنل کون فالکنر په حواله ویلي دي چې د پاکستان له لوري د جنوب ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي لاندې پریکنده اقداماتو نه پورته کولو له وجې دا 3.5 میلیون ډالر بل په بل ځای کې مصرفوي. د امریکا دفاع وزارت په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې ټاکل شوی د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو او د فوج لوړ پوړي چارواکي جنرال جوزف ډنفورد د سپتمبر په 15 د اسلام آباد دوره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون 13 کسیز اقتصادي مشاورتي کونسل یا شورا جوړه کړې چې حکومت سره اقتصادي او مالی پالیسیو په اړه وړاندیزونه شریک کړي. له وزیر اعظم هوس بیګا په خپل شوی بانک ویل چې د اقتصادي مشاورتي کونسل مشري به وزیر اعظم عمران خان کوي چې پکې وو حکومتي چارواکي او ویولس پرایویټ سیکټر یعنی اقتصاد پوهان به شامل وي. د اقتصادي کونسل په داسې محل جوړ شوی چې د پاکستان د خزانه وزیر د زیارت پوره سینټ ته په خپل وینا کې ویلي بول چې د حکومت چلولو لپاره 9 ارب ډالرو ته اړتیا ده. د دې وروسته عمران خان د جمعې پورز خبرلارنو ته ویلي وو چې د هیواد گردشي قرضې تر 2.7 ارب روپو ته رسیدلې دي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت پرون د سپتمبر په لومړۍ نیټه ویلي دي چې په کابل کې د پاکستان له سفارت سره یې رابطې جاري ساتلې دي. سو په جلال آباد ښار کې د هغه هیواد کونسلګری کې د افغانانو ته د ویزې ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت وینا صبغت الله احمدي بیګا مشال اډیتو ویل چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر سره به ملاقات کوي او دا موضوع به ورسره څیړي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپله کونسلګری په عرضي توګه تړلې او ویلي دي چې د ننګرهار والی د دې کونسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې په ورځ په یو لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې والی د کونسلګری په چارو کې له مداخلې منع کړي. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات پرون خبرونه ته ویل چې د پاکستان د کونسلګری په چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم پرون د سپتمبر په لومړۍ نیټه ماشومانو لپاره د شری ضد او واکسینونو لس ورځنی کمپاین پیل شو. د ولایت عامې روغتیا مشر ډاکټر حبیب شاه انصاری مشال اړې ته ویل چې د واکسینو په دې کمپاین کې به تر 3 لک زیاتو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 9 میاشتو تر 10 کلونو پورې وي د شری واکسین ورکړل شي.
زموږ د ټیمونو سره همکاري وکړي چې هر کلی هر مسجد ته به ځان رسوي تر څو موږ د شری واکسین په ښه ډول په خوست ولایت کې تطبیق کړو او په راتلونکي کې د وژونکو ناروغۍ څخه خپل ګلالي ماشومان وساتو.
د افغانستان د روغتیایي ادارو ویلي دي چې تیر کال تر 5000 زیات د شری ناروغانو پیښې ثبت شوې وي. د افغانستان پروان ولایت ځای چارواکي وایي په باګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پروان د والی ویان دی وحید شاهکار پر مشال ډتوی چې د غوسغدریز غختل د باګرام پر هوایي ډګر راکټي حمله پلان کړی. شاهکار زیاته کړه چې د حمله د جمعې پر ورځ ناوخته د باګرام ولسوالۍ په قلعه نصرو کې وشو. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ډوینه خبرونه اورئ. ایران د رائټرز خبري ایجنسی هغه راپورټ رد کړی چې په عراق کې شیا ملیشو اتحاد ته یې بیلیسټک میزایل ورکړي او هلته یې د میزایل جوړولو صلاحیت برابر کړی. د ایران د بارونو چارو وزارت وین بهرام قاسمی د سپتمبر په لومړۍ نیټه ایران خبري ایجنسی ته ویلي چې دا ډول ناسم او د دروغو خبرونو خپرولو مقصد د ایران گاونډي هیوادونو هیواد سره اړیکې خرابولو په معنا ده. قاسمی زیاته کړه چې داسې خبرونو یوازنی مقصد د سیمې په هیوادونو کې ویره رامنځته کول دي. رائټرز خبري ایجنسی د اګست په 18مه د ایرانی چارواکو د دوو عراقی استخباراتي سرچینو او د لویدیزو استخباراتو سرچینو په حواله رپورت خپور کړی وو چې ایران په تیرو څو میاشتو کې عراق کې خپل اتحادیانو ته د لنډ واټن بلاستیک توغندي لیږلې دي. راپور زیاتوي چې ډیرو چارواکو دا هم ویلي چې تهران په عراق کې وسلوالو ډلو سره مرسته کوي چې په خپل توغندي جوړ کړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو د سپتمبر په لومړۍ نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې دا رپورټونه د اندېښنې وړ دي. په واشنگتن کې د امریکایي سینیټر جان میکین اخري مراسمو کې پرون پخوانی ولسمشرانو د کانګرس او د کورنۍ غړو ګډون وکړ. په مراسمو کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم وینا وکړه او جان میکین ته یې د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. اوباما وویل
جان انډرستود that our security and our influence
جان په هو چې زمونږ امنیت او نفوس یوازې فوزي قوت لوجنه بلکې زمونږ د اراده سره د نورو د منلو وړتیا د قانون حاکمیت او د نړیوالو اقدارو لقبل دي. جان میکین د اگست په 15مه په یو اتیا کلنۍ کې د کینسر ناروغۍ لقبل مړ شو. او اخري خبر د کرکټ درکو. د انګلند او هند ترمنس په ساوث هامپټن کې د سلورم ټیسټ میچ نن سلورم ورځ ده. د دریمې ورځې لوبې تر ختمېدو پورې انګلند ټیم په دویم اننګس کې د ټولو لوبغاړو په زیان 270 رنزونه جوړ کړي او د 233 رنزونو برتري یې ترلاسه کړې دي. انګلند په سیریز کې دوه او هند یو ټیسټ میچ ګټلې دي. دا د مشال اړیو خبرونه.
اوریدونکو ګلیا ستاسو د دې خبرونه ویل په دې غړي کې به د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. امریکا پاکستان ته ورکول کېدونکې کلنې پیسې بندي کړې دي. وجه یې څه ده؟
کم سیپ کلن راغلي دي امریکایي صدر نو هغه ټایم ناغي دا وایي چې دا څنګه کې دي چې موږ په هم پیسې ورکو هم موږ فوجیان باندې حمله هم کی.
په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند پر موروثي سیاست نیوکې شوې دي.
دا غي خزم چې کوم د سمبلو ته ځي، دا غي بچین چې کوم د سمبلو ته ځي، هغه خپل می سمبلو ته ځي او چې دا غي نه زیاتی شنو بیا بل لور کوي.
د سولې پر لور خبرونه کې به ووري چې هنرمندان څنګه کولای شي د خپل حق لپاره د هنر لپاره په سولې زتوګه مبارزه وکړي.
پله دا هنر دا خپل یو غټه جګړه ده، خپل دا حق ده.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه او ورورولي او نيز خبرونه هم لرو. را سره اوسه. اوریدونکو لومبي رپورت ورزو. امریکا د ترګري سره مبارزه لپاره پاکستان ته ورکول کیدونکې کلنۍ پیسې زنډولې دي. د رويټرز خبري ایجنسی په خبره دا کار دی کبل شوې چې امریکایي چارواکي فکر کوي چې پاکستان د ترګري په وړاندې سم کار نه دی کړی. پاکستان تل داسې تورنه رد کړی دی او وایي چې دوی د ترګري سره په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر به دوه ورځې پس اسلام آباد ته ورځي او پاکستانی چارواکو سره به په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي. راځي چې په دې اړه رپورټ وارو. د امریکې دفاع وزارت پاکستان ته د ترګرې په ضد جګړې لپاره ورکول کېدونکې 300 میلیونه ډالر ودرولې دي. د دې پیسو ورکړه تر دې لامخ کې زنډول شوې وه، خو اوس د رویټرز خبري ایجنس په وینا امریکایي چارواکو د اخري پریکړې په کولو سره دې کال لپاره دا مرستنه کوي. د یادونې دا چې د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ ورځو کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترګرې پر ضد د جنوبي ایشیا لپاره ستراتیژي اعلان کړه او له پاکستان یې وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د ترګرو په ضد کوټلي ګامونه واخلي. د امریکې دفاع وزارت وین لیفټننت کرنل کون فالکنر رویټرز ته ویلي چې پاکستان د دې ستراتیژي په ملاتړ کې پریکنده ګامونه نه دي اخیستي. د نوموړي په خبره له همدې وجې کانګرس تر دې مخکې پریکړه کړې وه چې د امریکې حکومت پاکستان ته کلنۍ 1500 میلیونه ډالر ورنکي او د 300 میلیونو نورو نه ورکول په دې معنی دي چې ایساره کړل شوې پیسې 800 میلیونه ډالر شوي. د پاکستان پوز دریز لري چې د ترګری زپل لپاره د زرګونو سرتیرو او عامو وګړو قرباني ورکړې دا په خپل مبارزه کې صادق دي. خو افغان او امریکایي چارواکي په بټاباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د هستوګنی او وژنې او همداراز په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ترڅنګ ځینې نور مثالونه راوړي او اسلام آباد په دوه مخې پالیسۍ تورنۍ. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت د امریکې لخوا د پیسو د نه ورکړې د دې نوي اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو په پخوا وختونو کې ذکر کړی چې دوی د امریکا لپاره نه بلکې خپل هیواد له ترهګرۍ ژغورلو لپاره جګړه کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره امریکې له 2002 کال راهیسې پاکستان ته د اتحادي هیوادونو سره د مرستې یا کوالیشن سپورټ فنډ په ترڅ کې خواشا 3 ارب ډالر ورکړی دي. د امریکې لخوا د 300 میلیون ډالر مرستې ځنډول په داسې وخت کې راغلي چې تمه ده د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ځینو پوځي افسرانو سره یو ځای د سپتمبر په 15 اسلام آباد ته ورشي. د امریکې دفاع وزیر جیم میتس د اګست په 28 خبرلان ته وویل چې د ترګری سره په مبارزې خبرې بعد عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت او پوځ سره د امریکایي چارواکو د بحث د سر موضوع وي.
اوریدونکو رپورټ مو واورېده. په همدې اړه تاسو ته تجزیه وړاندې کوو، څېړنه ورته وړاندې کوو. موږ سره زموږ همکار او د سیاسي چارو په طاهر خان له اسلام آباد ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب سره مشي آواز مو واورې؟ طاهر خان صاحب، تاسو د خبرونه اورئ چې امریکې 300 میلیون ډالر نور د پاکستان کینسل کړی دی یا ماتل کړی دی، په داسې حال کې چې د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د دسمبر په 15 پاکستان ته ځي، د امریکې دې ګام ته تاسو څنګه ګورئ؟
زما نظر دا دی چې په دې باندې د امریکې په دغه فیصله باندې دلته اوس یو بحث هم شروع شوی دی او ځینې خلکو چې ردعمل ورکړی دی، لکه په هغې کې یو سینیټر مشاهد حسین هم دی. نو ستاسو د پوښتنې په جواب به دا ووایم چې دې د وخت خبره چې د امریکا د خارجه وزیر د سفر نه وړاندې دا ګام اخیستل، نو داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان نه ډېره زیاته خفا اخکاری او هغه چې کوم کوششونه کې شبین دوی چې را هغه تعلقات یو واره بیا خشي، عمران خان په خپل باندې ویډیو بیا خارجه وزیر د پاکستان ویډیو، لیکن د سفر نه وړاندې دا فیصله د شکاري چې د پاکستان لپاره هم یو ښه شګون نه دی او د تم دغه رنګ ردعمل مخې ته راغلی دی، ځکه چې او مشاهد حسین په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا به په دې سفر باندې یو ډیر زیات منفی اثر کوي او دا به متاثر کوي. دا سوچ خو درسته چې په داسې وخت کې فیصله شوې چې د پاکستان لپاره د نوي حکومت لپاره په ځانګړي توګه باندې خصوصي توګه باندې به یو ډېر زیات یو مشکل حالت وي، ځکه چې پاکستان دا وخت کې پیسو ته اړتیا لري او پاکستان په خپله باندې د پاکستان چې کوم د مالي وزیر دی، فاینانس منسټر دی، هغه چې پاکستان ته په فوري توګه د 8 ارب ډالرو ضرورت دی، ځکه پاکستان سره هغه چې کوم د دې هغه فارن ایکسچینج ریزرو ته وی خارجي پیسې چې وته وی غدوم رزياتي نشته. نو په دې وخت کې امریکا خپل امداد منسوخ کړي او دا منسوخ شوی دی، لکه معطل هم نه دی، د پاکستان لپاره په مالی لحاظ سره مشکلات وي.
او د لند کړه ته وای تر خان صاحب د نوې حکومت د عمران خان په مشرۍ باندې د امریکای په کمپاینونو په محل باندې امریکای خلاف ډېری خبرې هم کړي، خو اوس تاسو څنګه غنی دوی څه جواب ورکول شي د امریکای د قانې کولو لپاره، خصوصا چې د نوې ډیلیګیشن د دوی راځي، نو دوی ته به څه جواب داسې ورکړي چې هغه قانې کړي؟
تاسو پوښتنه په دې باندې مهم ده، او امریکا چې دا امداد منسوخ کړی دی او کم بیان چې بیا د امریکای د دفاع د وزارت د پینټاګان ترجمان ویلي، دغه دا ویلي چې دا سلار اوس هم شته که پاکستان د هغې چې کومې ګیلې دي یا هغې کوم په بنیاد باندې دا امداد منسوخ کړی دی، چې د امریکا دا نظر د پاکستان د ځینو ډلو خلاف ګامونه نه اخلي، افغان طالبان یا دي، حقانی نیټورک یا دي، د سره سره بیا جماعت الدعوا، لشکر طیبه، جیش محمد دا ډلې هغې ذکر کوي، لیکن د پاکستان لپاره دا اوس خو وخت دی. د امریکا خارجه وزیر راځي، لیکن که د امریکا نه د سفر نه وړاندې بیانونو ته هم موږ وګورو، نو هغوی داسې یو میسج ورکړ، پیغام ورکړی دی چې کیدی شي هغې هغه خپل سخت پیغام پاکستانیانو سره شریک کړي. او د امریکا په خپله باندې دا ویلي دي چې دوی یو یو پیغام وروړي او د پاکستان نه بغواړي چې څنګه دوی په ګډه باندې کار کوي. چې زما خیر پاکستان لپاره دا وخت دی چې پاکستان وګوري چې د امریکا د تشویش په څه باندې دي، اندېښنې په څه باندې دي، څنګه امریکا کانې کولی شي. لیکن یو خبره دلته مختصر تاسو سره شریکوم، ځکه چې د امریکا ته مګیله ده دا امداد د اول معطل شوی او اوس منسوخ شو، هغې ګامونه غواړي د افغان طالبانو خلاف یا د حقانی نظام خلاف. پاکستان سره دلته مونږ د پاکستاني چارواکو نه اورو، د هغې سره کینو، هغې دا وایي چې دوی به د افغان طالبانو خلاف ځکه ګامونه نه اخلي چې د دوی دا نظر دی. هغې په پاکستان کې کاروایی نه کوي، د پولې بلې غاړې ته د هغې هغه فعالیتونه دي. یو بل خوا به پخوانی وزیر اعظم یو ځل خبره کړې وه چې په یو وخت کې نه خو دې طالب وژلی شي نه خبرو ته راوستلی شي. پاکستان کې دا نظر هم دی چې پر ځای د دې چې د فشار او د دې نه کار واخیستل شي، داسې کارونه په کار دي چې هغه په افغانستان، ځکه افغانستان ته یو مهمه سره ده په دې ټولو مسلو کې، نو چې د افغانستان کې د سیاسي حل لپاره کوشش وکړي. پاکستان دا پالیسي چې موږ د دین اورو، دی وایي چې دی به یو مهم یو کمپین د افغان طالبانو یا د افغان ډلو خلاف نه شروع کړي، ځکه دوی سره دا تشویش دی چې چیرې دا کار یو کړي نو دا به یو بل جنګ پاکستان په خپله خاوره شروع کړي، او یا دا چې پاکستاني او افغان طالبان یو ځای کېدي شي ورته مشکل دی. دا درته یو سوچ دی، او دغه سوچ په بنیاد باندې دوی د ځینې مشکل سره مخامخ دی چې څوک وي، لکه امریکا ته بوم دی، بل دی د خپلې مجبورۍ بیانې. نو پاکستان یو مشکل حل سره مخامخ دی، لیکن امریکا سره خو په تعلقاتو ښه کولو کې امریکا او پاکستان خو اوس هغه پاکستان حیثیت شته چې هغه غیر نیټو هیوادونو دا نږدې اتحاد دی د امریکا، لیکن دا کوم نوی پرمختګونه چې دي دا د پاکستان د نوي حکومت او د پاکستان د ادارو یو ذمہواري جوړیږي چې څرنګه د مشکلات او مسلې حل کړي.
صحیح شو. طاهر خان صاحب ډیر من کورمودن. طاهر خان صاحب زموږ همکار او د سیاسي چارو په موږ سره په دې موضوع خبرې کولې. یو بل مرکه هم درته وړاندې کوو، د سی سی چارو په د ډاکټر سرفراز خان سره زموږ همکار ګلیاس کړی دا په سر کې ته پوښتنه کړې چې پاکستان ولې باید د ترګری په وړاندې ګامونه او واخلي، ځکه چې پاکستان ویلې دی چې دوی دا جنگ د امریکای د پاره نه کوي، د خپل ځان د پاره کوي.
کتا سګوري نه د همیش پاکستان سره د دې امداد چې کوم تعلق او هغه بغیر شرط نه نو نو کتا سو دا ګوري نو سمدینا پاکستان باندې باقاعدگی سره د الزامات لګیږي چې پاکستان د ترهګرو یا مرستیال دی یا داری سره مدد کوي یا داری خلاف خپل ملک کې دنه خپل جغرافیه کې دنه اپریشن نه کوي. دا درې څلور وجوهات دي د هغه کمپیوټر امداد ورکولو یا بندش لګیدلو یا کمیدلو. دا آخری خبر هم دی چې 22 یعنی 22 تنظیمونه دي چې هغه وینا کیږي چې هغه ترهګر دي، هغه پاکستان کې دنه هم او افغانستان کې هم او هند کې یا کشمیر کې هم چې داسې کاروایا نه کوي. بیا ټرمپ صاحب کله راغلی دی امریکي صدر، نو هغه ټایم نه هغې دا وایي چې دا څنګه کېدای شي چې مونږ به هم پیسې ورکو، هم به زموږ فوجیان عسکر باندې حملې هم کېږي او حملې به داسې ځایونه نه ترهګر کوي چې کوم چې هغې ورته سیف ژوند وایي. نو دا ټول بنیاد د لاسه دلته دا امداد کمیږي ودریږي بندش لګي.
ډاکټر سفراز صاحب دې کې دا یو پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستان فوج وار په وار دا خبره کړې ده چې دوی په قبایلي علاقو کې کامیاب فوجي عملیات کړي دي او هغه عناصر ختم کړي دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نو بیا ولی امریکا اوس هم دې ته د شک په نظر ګوري؟
نو دا سیدا چې پاکستان فوج خدا خبره اوس کوي دلته یو پروګرام هم جوړ شو، هغه ته وی نېشنل اکشن پلان اگینست ټیرریزم. پاکستان کې دنه خلق دا وی ټول سیاسي ګوندونه دا وی چې هغه باندې بالکل هم عمل نه دی شوی سیاسي کې باندې. نو مطلب دا دا مهمه خبره ده چې زمونږ وطن کې ترهګری دا، زمونږ گاوند کې ترهګری دا، نو په دا د پاکستان اوس لوی مسله ده او د خطې هم لوی مسله ده، د ریجن د سیمې لوی مسله ده. نو په دې باندې یو طرف نه دا خبره کیږي چې موږ مکمل ختمه کړی دا او ملک کې دنه دا وازونه شته چې نه دا ختمه، او گاوند کې دا وازونه شته چې نه دا ختمه. نو دا ویل چې بالکل ختمه ده، دا خود ما خل زموږ عسکر مشروم دا نه وایي، بلکې ټول مهم جنگ چې د اغیوی چې د نیشنل الیکشن پلان لاندې په کار راتراګری ختم شي.
ډاکټر سرفراز صاحب، ک د پاکستان د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپوی او د لوړ پورې فوزي چارواکي جنرال جوزف ڈانفورڈ هم د پاکستان په دوره د سپتمبر په 15 مرازي، نو تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا موضوع هم ورسره سیدل کیږي او کنه؟
ما خیال دی چې کتا سو کنټروورسي ته ګوري چې کوم ټلیفون د لاسو شوی دا چې وزارت خارجه نشي کوم ټلیفون دا زموږ وزیر اعظم سره تا زمون وزیر اعظم دفتر یو سوی او داغي دفتر بل سوی چې په سبانې خبرې شوې، نو دا زه دې ته نیک شګوند ګرم دا آغاز دې خان نو نو موجوده حکومت د پاره بدایو لوی ټیسټ وی ول چې دې مخکې دا خبرې کړې دي چې موږ د امریکای خبرې نه اورو او هر خبره د هر ملک اوریدل یا نه اوریدل هغه باره کې خبره کول چې دې هغه په مینټ کول، نو مال لګي چې دا خبرې به وی سنجیده به وي او دې ته ډېر زیات خطرې پکار دي. وزارت خارجه افسران په دې خبرو او من زیات خطرې کې باندې پوهیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه دا چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندو مې دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري. د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ نوې فقهي حکومت وایي ژمن دی چې د مالی بدعنوانیو د مخنیوي نړیوالې ادارې اف اے ټی ایف څخه به خپل ځان د هغه لیست څخه لرې کړي چې د دغه ادارې لخوا دا پکې اچول شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د سربنې اوازې په هیواد کې د سترګو د مالی سرچینو مخه ونیول شي، بلکې په نړیواله بیکاری کې به پاکستانی بانکونو اعتماد لا هم زیات شي. منور شاه په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان د خزانه وزیر وایي د مالی بدعنوانیو د مخنیوي د نړیوالې ادارې د غوښتنو عملی کولو کې د دې هیواد خپل ګټه ده. اسد عمر د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې د سوالونو جوابولو په موقع وویل نوې حکومت د موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او غواړي چې د اف اے ټی ایف اندېښنې لرې کړي. نوموړي زیاته کړه
پدې لړ کې موږ وړاندې هم له وزیر اعظم عمران خان سره میټینګ کړې او هغه د ګل په ورځ یو بل ځانګړي غونډه هم رابللې چې په کې به له هیواد د غیر قانوني پیسو وړلو راوړلو او د هونډې یعنی د حواله د کاروبار د مخنیوي لپاره په پلان غور کوي. دا راز بعد د سپتمبر په دویمه هفته کې د انډونیشیا په جاکارتا ښار کې د اف اے ټی ایف د بیا کتنې غونډه کیږي. له هغه وړاندې پکار ده چې موږ په دې اړه ګامونه پورته کړو.
دا راز د اقتصادي چارو پوه ډاکټر محمد زبیر خان وای دا ډول اقدامات کله یوې خوا په نړیواله بانکاری کې په پا پاکستان اعتماد زیاتوي، نو لبلې خوا د ترهګرۍ په مخنیوي کې هم د هغوی د مالی سرچینو بندولو کې ډیر مهم کردار لوبوي.
اف اے ٹی ایف چې کوم داغه هغه نویت چې د هغه باندې ځان کویل غواړي داسې ادارې نه ده چې ګیره چا باندې خپل خیالات مسلط کړي. خبر دار چې پاکستان د بین الاقوامی بینکاری یو اهم حصہ ده. نو پاکستان کوم غواړي چې مونږه د تاغه بین الاقوامی بینکاری راځي نه فائدہ اوچته کو. نو دا د پاکستان لپاره ډیر اهم دی. پاکستان زمونږ چې کم آئین دی هغه وایي چې قانون به هر چته چي څنګه کړه کې ټول زیات دشتګردي پاکستان کې. نو زمونږه باندې چې کم د دې دشتګردو په وجه موږ سره ظلم وشو مونږه د هغه خاتمه لپاره ډیر
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف سکال د جون په میاشت کې پاکستان په خړ لیست کې اچولې او ویلې دي چې که اسلام آباد د مالی بدعنوانیو په مخنیوي کې د پام وړ ګامونه پورته نکړي نو امکان شته چې دا هیواد په تور لیست کې شامل کړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلس نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12:30 بجو،
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو خبرونه
په 1 بجا،
حجرا
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړي
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدغه. اوس چې تاسو اوریدل د خبرونه تاسو نن وړاندې کوو، په دې کې د سولې پر لور خبرونه او ورورولي خبرونه د لګروس تاسو شریږي، او دا غینه علاوه چې کوم خبرونه دي هغه چې موږ لرو هغه تاسو نه یوازې د ریډیو دلارې بلکې د مشال ریډیو ډاٹ کام د ویب سټ دلارې او زموږ د موبایل باندې که تاسو یې اپ لری که آیفون لری یا سامسنگ لری، مطلب دا که انډروید سیستم لری او که اپل سیستم لری، تاسو دواړو کې دغه اپ ډاونلوډ کولای شئ او د مشال ریډیو خبرونه ته لاس پکې پیدا کولای شي. اوس یو بل رپورټ ته ورزو، کچرته تاسو ته یاد ای نو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د انتخاباتو د کمپاین په محل په نو شریف او آصف زرداری باندې ډېری نیوکې کولې چې دوی موروثي سیاست کوي او د خپل کورنۍ غړي یې را مخې ته کړي دي او په انتخاباتو کې او په حکومت کې پکې دوی ته چوکۍ ورکړل شوې دي. اوس په خبر پښتونخوا کې په همدغه ګوند یعنی تحریک انصاف باندې دا نیوکې کیږي چې دغلته د تحریک انصاف پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او نورو لوړپوړو چارواکو خپل د کورنۍ کسان را مخې ته کړي دي. په اړه د غلام غوث رپورټ ورو
د اکتوبر په 14مه د راروانو زمینی ټاکنو لپاره د تحریک انصاف د پرویز خټک، اسد قیصر او علي امین ګنداپور لخوا په خالی کړی شوی د صوبایي اسمبلی په حلقو باندې د تحریک انصاف لخوا د یادو مشرانو خپلو خپلوانو ته په ټیکټونو ورکولو باندې مخالف سیاسي ګوندونو نیوکې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وایي تحریک انصاف به د موروثي سیاست په ضد تر ټولو زیاتې خبرې اترې کولې، خو اوس یاد ګوند تر ټولو زیات د موروثي سیاست ښکار شوی دی. میا افتخار حسین وایي
عمران خان خپل خاندان هغه سره په خپله پاټۍ کې نشته، نو هغه څه کله خبره کوي خو چې د کوم لیډر خپله خاندان په دې پاټۍ کې دی، نو د هغې ښځم چې کوم دی سمبلو ته ځي، د هغې بچیم چې کوم دی نو سمبلو ته ځي، هغې پخپله مې سمبلو ته ځي، او چې د هغې نه زیاتی شي نو بیا بله ورکوي.
یاد دی وی چې د پرویز خټک لخوا په پریښودلې شوي دوه صوبایي حلقو پی کې 1/6 او پی کې 3/4 لپاره د هغه زوی ابراهیم خټک او ورور لیاقت خټک ته د زمینی ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړې شوي دي. دغه رنګ د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر لخوا په پریښودلې شوي صوبایي حلقه پی کې 3/4 ټیکټ د هغه ورور عقیب الله ته ورکړی شوی دی، او د علي امین ګنډاپور لخوا د پی کې 9/9 ټیکټ د هغه ورور فیصل امین ګنډاپور ته ورکړی شوی دی. خو په پارلیمان کې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړی اقبال اپریدی وایي کومو کسانو ته چې ټیکټونه ورکړی شوي دي هغوی د وړاندې نه د تحریک انصاف فعاله سیاستوالان دي، او د هغوی د متعلقه حلقو د تحریک انصاف خلک په دغه نومونو مطمئن دي.
کوم د پارټۍ د مرکزی مشرانو یا د صوبایي مشرانو وروڼه په سیاست کې دي، د دې په علاقه کې خدمات کې خلک خوښي، عوام یې خوښي، د دې عام خلک لري چې یا د سعودي نه راغوښتی دي، یا د لندن نه راغوښتی دي، یا د کاروباري مراکز نه راوچت کړی دي. دا په سیاست کې د 96 او د 97 او د 2010 او د 11 او د 12 هغه خلک دي چې خیر پاټیل انکار کړی دي او عوام هم خدمت کړی دي، نو ځکه دوی ته ټیکټ ملو شوی دي.
په تحریک انصاف کې یوازې د پرویز خټک کورنۍ د وړاندې نه پخپل د پرویز خټک او داغه د زوم عمران خټک، داغه اورندار نفیسه خټک او داغه اوریری ساجده بیگم په شکل کې د قومي اسمبلی 3 څوکۍ ترلاسه کړې دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ری لسنی بجی شو راځي له ګلای څخه خبرونه لنډی زوار.
امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې ورکول ودرولې دي. د امریکا فوج ویلي دا مرستې ځکه ودرولې چې پاکستان د سخت دریځو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او په وار وار یې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو پر ضد کامیاب فوجي عملیات کړي او هغه سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي دي. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون 13 کسیزه اقتصادي مشاورتي کونسل یا شورا جوړ کړی چې حکومت سره اقتصادي او مالی پالیسیو په اړه وړاندیزونه شریک کړي. له وزیر اعظم هاوسا بیگا په خوشو باندې ویل شوی چې د اقتصادي کونسل مشري به عمران خان کوي چې پکې و حکومتي چارواکي او یو لس پرایویټ سېکټر یعنی اقتصاد پوهان شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په سپتمبر په لومړۍ نیټه ویلي دي چې په کابل کې د پاکستان له سفارت سره یې رابطه جاري ساتلي. سو په جلال آباد ښار کې د هغه هیواد کونسلګری کې افغانانو ته د ویزی ورکولو کارونه بیرته پیل شي. په کابل کې د پاکستان سفارت جمعې په ورځ په یو لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي وو چې د کونسلګری چې والي د کونسلګری په چارو کې د مداخلې منع کړي، خو د ننګرهار والي دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم پرون د سپتمبر په لومړۍ نیټه ماشومانو لپاره د شری ضد او واکسینونو لسو ورځنی کمپاین پیل شو. د افغانستان په د پروان ولایت چارواکي وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د رایټرز خبري اجانس هغه رپورټ رد کړی چې په عراق کې شیا ملیشو اتحاد ته یې بیلیسټک میزایل ورکړي او هلته یې د میزایلو جوړولو صلاحیت برابر کړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند بهرام قاسمی د سپتمبر په لومړۍ نیټه ایرنا خبري اجانس ته کړي. او په واشنگټن کې د امریکایي سینیټر جان مکین اخري مراسمو کې پرون پخوانی ولسمشرانو د کانګرس او د کورنیو نورو غړو ګډون وکړ. په مراسمو کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم وینا وکړه او جان مکین ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې.
له ګلاس خمد خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو مشال ریډیو واره. اوس هم رور ولی خبرونه اورو چې بوروال کاکړي درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په سویډن کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن کیږي او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن حالات څنګه ارزوي. د دې اونۍ په خبرونه پیل کو. سویډن په شمالي اروپا کې پروت داسې هیواد دی چې د رګبي له پلوه د اروپا یو لوی هیوادونه دی، خو یوازې له دوو هیوادونو سره پولې لري. په لویدیځ کې له ناروې او په شمال ختیځ کې له فنلینډ سره لګیدلې ده. دا هیواد له پاتې نورو خواو له ګولف اف بوتانیا، بالټیک او شمالي بحرې سره ساحلونه لري. د سویډن پلازمینا سټاکولم نومیږي او تر هغه وروسته یې په لوی ښارونو کې ګوتنبرګ، مالمو او داسې نور دي. د ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو له مخې د سویډن آبادی دا وخت څه کم 10 میلیونه ته رسیږي. د پیو سیډنیز مرکز معلومات ښیي چې په سویډن کې د نړۍ د زیاتره لوی مذهبونو پلویان ژوند کوي، خو تر ټولو زیات شمیر پکې د عیسویانو دی چې د هیواد د ټولې آبادی 85% جوړوي. په سویډن کې مسلمانان د هیواد څه کم 10 میلیون آبادی تقریبا 15% جوړیږي. په سویډن کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه افغانان هم په لوی شمیر آباد دي. د دوی لوی برخه په مرکز ټاکولم، ګوتنبرګ او مالمو کې ژوند کوي، کوم چې د دې هیواد تر ټولو لوی ښارونه دي. په نړۍ او په ځانګړې توګه په غیر اسلامي هیوادونو کې پر اسلامي مرکزونو نظر لرونکي اداره سلاتومیټیک د معلوماتو له مخې په سویډن کې 44 لوی مشهور او ثبت شوي اسلامي مرکزونه دي چې په مجموعي توګه په زرګونه کسان د عبادت لپاره ورځي. په سویډن کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو پرتله پښتانه افغانان ډیر آباد دي. حسین دیندار هم له دوی څخه یو دی او له تیرو 40 کالو راهیسې په دې هیواد کې نه یوازې ژوند کوي، بلکې هلته د یو اسلامي ټولنې استازیتوب هم کوي. دوی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي:
سویدن که نه نیک مرغه مسلمانان عام و تام ازادی داری، ایس نو قویدتونه نسته، ایس نو مامانیتونه نسته، ده ده طول عدیان و خلق چیدی ده خپل عدیان و ازادی داری، البته ده قانون به چوکارت که، یعنی قانون رو ته ایس نو موانه ندوازه کرده. خدا چه بعضی مواردو که من پا جر سر ده مسجد ده طریقه ده ازان اجازه نلرو، هغه په دې معنا چې د دې ټولنه ده اسلامي ټولنه نه ده او داخل د مسجد کې لاسپیکرو یا ځان اجازه لرو، یو دغه یوازې یوه موانع ده چې مسجدونه په جره حق نه لري او بعضې مسجدونه دي چې هغوی دا تقاضا کړې وه او دغه اجازه یې ترلاسه کړې.
دوی وایي کله هم داسې نه دي سوي چې یو سویډنی دی د دوی په وړاندې او یا د ده د معلوماتو له مخې د کوم بل مسلمان په وړاندې د هغه دین او کلتور ته سپکاوی کړی وي.
قانون دلته د مدني قانون ډېر ته حاکم ده او قدرت کې ده. که څوک زړه کې څه ولري په ظاهره درته نشي ښکاره کولی، ځکه د مدني قانون ویره ورسره وي. د پولیس ته څه چې هغه معرفي کېږي، هغه نه پوښتنه کېږي، هغه نه تحقیق کېږي، نو هېڅکله هم داسې نه دي سوي چې په مستقیم شکل سره چې زه په حساب د مادي دین یا د مادي ګیرې یا د مادي خپله شخصیت د مذهبي شخصیت سپکاوی سوي. البته د ما یوازې ما نه دی، ټولو مسلمانانو. او دا چې غیر مستقیم څوک درته مشکلات جوړوي او ته پرې کوم ثبوت نه لرې، هغه طبعا ډېر پېښ شوي، د شخص ماته هم پېښ شوي.
حسین دیندار وایي تر ټولو لویه خوشحالي په مالمو کې د لوی جماعت جوړېدو چې په وړاندې هیڅ بندیز نه و.
موږ د دې ضرورت نه لرو او د دې لیوال هم نه یو چې د چا نه په حساب داسې د یوه خبره واورو. موږ خپله دلته د مختلفو وطنو مهاجر یو، د فلسطین، د سومالیا، د عراق، د سوریې، د زړې یوګوسلاویا، خپله موږ افغانان، دا یو موږ یو اسلامي ټولنه لرو چې زه خپله د افغانانو د ټولنې نمایندګي کوم. نو زه په خپل دی د استازیتوب د افغانانو چې زه کله هلته کینم دا نور ورونو سره موږ داسې یو د خوشحالۍ فضا لرو، د یو اتحاد فضا لرو په خپل منځ کې چې د اصلا د نورو خلکو داسې وړو غټو خبرو ته کوم ارزښت هم نه ورکوو.
په دې جومات کې امامت کوونکی کاری تاج محمد په سویډن کې د مذهبي ازادۍ په اړه راته وویل چې که څه هم سویډن غیر مسلم هیواد دی، خو بیا هم پکې ورته پراخه مذهبي ازادي ورکړل شوې ده.
ازادی خو تر حد نه تر ډیر حد پورې شته، الحمدلله. د اسلامي د لحاظ ډیره ښه جامعه ده، لس کاله مو چې اتحادیه هم الحمدلله لرو، جمعتونه هم شته، موږ پرې اړه لري، ټول افغانانو پرې اړه لري چې څومره دوی کولی شي.
کاری تاج محمد وویل هلته یا مذهب ته دومره احترام کیږي چې که دوی خپلو اولادونو ته د مذهبي زده کړو ورکول وغواړي نو د حکومت لخوا ورسره مرسته کیږي.
دغه دلته چې کوم خاص کر حکومت د دغه طرفه موږ ته ډیره ازادي ده، بلکې تر ده حد پورې هم ده که موږ وړو بچیانو ته خپل اولادو ته درسونه شروع کړو، دوی موږ سره کومک کوي، باوجود چې موږ قرآن ور وښیو، اسلامي شیان ور وښیو، اقتصادي کومک هم دوی کوي. نو الحمدلله ازادي بخي ډیره ده، د فکری د لحاظه، د نظر د لحاظه، اسلامیت وي که انسانیت وي که نور شیانو په نظر وي، الحمدلله ازادي ډیره ده.
لانه موړي مې پوښتل چې آیا کله د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن سوی او کنه، نو هغه وویل
نه نه داسې شی نظر ته نه درغله، نه داسې شی سره مخامخ شوی یو. یو دی افراد او اشخاص بعضې وخت کې داسې کارونه وشي مشخص، دلته الحمدلله داسې خاص کر داسې پیښې نه دي شوي چې موږ ته ازار رسېدلی وي، د اسلام د لحاظه وي یا مثال د اخلاق د لحاظه وي، نه الحمدلله داسې ورته سره نه یو مخامخ شوي.
کاری تاج محمد وایي لکه څنګه چې د سویډنیانو چلن مهم دی، همداسې دې ته هم کتل پکار دی چې زموږ یعنی هلته د میشتو مسلمانانو سلوک څنګه دی.
خبره دغه ځای کې د عام ټولونه ټولونه د ټولونه جوړیږي. زه يم یو ځای نه راغلی يم، بل د یو ځای نه راغلی دی، بل د خو په دغه جامعه کې و زندگی کوو. دا جامعه دومره ښه ده که درته ووایم چې جامعه یې موږ په لاس کې دی، دغه یې موږ په لاس کې دی. دغه شی دغه اوس ما پورې اړه لري چې زه په جامعه کې زه جامعه ته څه شی کوم. بعضې وخت ډېر وخت نظریات دغسې وي چې د جامعه نه ډېر وخت ګیله کړو، حالانکه که ساده فکر وکړو زه هم د جامعه یو فرد یم، تم د جامعه یو فرد یې، بل هم د جامعه یو فرد دی. د غیر مسلمانه چې دی په کومه جامعه کې چې موږ اوسېږو ډېر امکانات شته. الحمدلله نظریات د اسلام په باره کې بیخي ډېر څه دي، اخلاقیاتو په باره کې الحمدلله ډېر څه دي. نو اوس موږ دی موږ څه کوو د موږ پورې اړه اوس لري.
ولایت خان هم یو پښتون ځوان دی چې له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په سویډن کې ژوند کوي. دی د خپلې تجربې پر اساس په دې هیواد کې مذهبي ازادي داسې ارزوي.
سویډن کې مذهبي ازادي تاسو وایم د ډېر اسلامي ملکونو نه باندې دلته ډېرې په دې حساب چې په هر کوڅه کې په هر ځای کې جماعت شته، خلک کولی شي جماعت ته لاړ شي، ځای کې راونی شي، هغه ته بیا د جماعت عمر کې جماعت جوړ کړي، لمونځونه کولی شي، عبادتونه کولی شي. په ستره کې د اختر لمونځونه په عمومي پارکونو کې یعنی ځایونه ورته نیسي، په عمومي پارکونو کې چې په سلهاو خلک راځي هغه ادا کولی شي، او هر رقم مذهبي ازادي چې دلته وغواړي هغه شته.
ولایت خان وای کله هم د مذهب پر اساس داسې څه نه دي ورسره سوي چې پر د بد لګېدلې وي.
تر اوسه پر خلکو نظر سم مخامخ او فکر نه کوم نور د څوک سره مخامخ شي په کارا ډول. نور زند سه پیخي کېدی شي چې مسلمانانو یا ماجرو چې راغلي دلته داس کار نه کړی وي چې هغه د دوی د قانون خلاف یا د څه شي وي، خلک په ځکه تکرکه ورته پیدا شي وي. هغه احساس هم دغه چې د ماجر چې راغلي دي مثلا غلا کې کېلي یا په قتل کې کېل شي یا داس کار نه کړی چې د دوی قانوني نقص کړی، خامخا خو براله چا سره داس تر اوسه پورې نه زه شاید یم او نه ما سره خپل شي او نه ما اورېدلی دي چې د مذهب د نگاه نه چا سره توپیري چلند شوی دی. یا کی
نموړي ویل چې بدی خاطرې نه لري خو خوږې خاطرې خورا ډېرې دي چې یو پکې داسې بیانوي.
دلته د ژمي موسم کې د لمنځونه ډېر کم وخت دی، پرلې مثلا درې وخت لمنځونه چې دي د ماسپښین مازدیګر او ماښام د ټول په دوه ساعتونو کې یعنې درې ساعتونو کې دولس نه نیولې تر درې نیم بجو پورې دا درې وړه لمنځونه یعنې پیاز وخت تقریبا راځي. نو کله کله ماښام لمنځه ته سړی جمعه ته رسېدګي نه شي کړی، نو ما خپله داسې شوي دي چې په شوپ سنټر کې چې دا خلک سودا کوي که نه په دغه ځای کې ما ځان دپاره لمنځه دپاره ځای انتخاب کړی چې دلته راځه لمونځ وکړه. نو ما چې کله لمونځ باندې ولاړې ما ډېر کسان راغلي چې غواړي مخامخ تېر شي چې زه دلته یم په لمانځه باندې ولاړ یم، بېرته لاره چپ کړې ده. ما ته ښه تېر شوي دي، پوه شوي دي چې دا عبادت باندې اخته دی، کېدای شي دوی تر مخه تېر شم هغې. نو دا ما ته ډېره جالبه وه، کېدای شي په افغانستان کې یا پاکستان کې یا په نورو اسلامي ملکونو کې کسان د تا د لمانځه تر مخه تېر شي خو دوی دا درناوی وکړه او په څنګ تېر شو.
ګل امیر 15 کال وړاندې سویډن ته راغلی او هلته ژوند او کار کوي. له ده مې وپوښتل چې خپل مذهبي مراسم څنګه ترسره کوي. نو ده وویل
نو څنګه چې په وطن کې کېږي هماغه سې دلته موسو الحمدلله دلته موږ مسجدونه لرو، یو نه زیاته اندازه مسجدونه لرو او یو رقم لوکال ورته وایي دلته موږ وطن کې مېلمه خانې رقم یو ځایونه لرو. هغلته لنډوالان کینو کله چې غټه پتی یې هغه په مسجد کې کوو که وطن کې څوک پات شوی چې کور یې کور ته ورځو هلته کور کې پته ورته کوو. نو څنګه چې وطن کې رسم رواجونه دي همدغسې دلته کوو، که څه هم مثلا په زیات تعداد نه وي دلته موږ اوسېږو که نه، خو بیا هم چې څنګه د وطن کې کلتور او رسم رواجونه کېږي هغه دلته موږ کوو. خو زه خپله دلته کار کوم، د یو بر شرکت کې دلته خپل لمونځ کوم، هېڅوک ماته نه شي حق نه لري چې ماته ووایي چې ولې لمونځ کوي.
ګل امیر د سویډن د حکومت او ولس لخوا نور مذهبونو ته د مذهبي ازادي او زغم په اړه وایي.
سویډن یوازینی هیواد دی چې د اروپا په سطح فکر کوم چې دلته زما د کور 200 متره کې جامع جماعت دی، درې منزله جامع جماعت دی. سویډن یوازینی هیواد دی چې په دې کې د جمعې په ورځ فکر کې اذان کوي، او له فکر کې اذان کوي د جمعې په ورځ، او په زیاته اندازه خلک راځي دلته. اسلامی که در اغشت و رکنون اشتا و دلتا اسلامی مختبون اشتا و جمع ملومات لرما بیا پا خارون پیا فرق لری، یا تعداد خارون چی پیا غلط مسلمان زیاد پیا افغانان زیاد پیا اغا که بیا دیر اغا دیا پرمختګ زیات دی مسلمانانو لپاره او ارته اصول.
ګلامیر وایي لکه څنګه چې په افغانستان او پاکستان غوندې هیوادونو کې خلک له قانون څخه سرغړونه کوي هغه دلته نسی کولای.
اصول دي اصول نه مخه مسلمان نشي کولای چې هغه اصول مسلمان سرغړونه وي چې لکه څنګه چې وطن کې خلک سرغړونه کوي هغه راګند دلته نشي کولای. نور پابندی نشته، داسې خاص پابندی نشته چې موږ وایو چې ولې تا موږ زنانه ته څوک وایي تا ولې ټکرای جوړته هیڅوک د حق نه لري دلته چې یو زنانه ته مثلا وایي تا ولې ټکرای کوي ته مسلمان یا کار کوي تا اجازه نه درکوي مثلا مسلمان هیڅ قانون دې دغه قانون لري او هغه د قانون نگاه نه شي چا باندې یو څوک بل چا باندې تیرای نه شي کولای. حتی یو څوک یا څه تاسو نه شي ولای چې تور یا څه سپین یا څه تور دی چې تل کېدای شي دا مشکل دلته الحمدلله نشته.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه لته سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي چې هر ځای یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال رادیو څخه اورئ. زه تاسو کوربه بشیر ګواخم. اوس د وادي سرسم تاسو بل اونۍ ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
زه بشیر ګواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال رادیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ځینې خزینه انځورګری د خپل هنر له لارې هغه څه وایي چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. زنی نوری بیا د خلکو ترمن د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاری. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړي د سولې پر لور خبرونه ته ویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انځورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وي، که هغه ادب وي، که هغه فلم وي، که هغه موسیقي وي، که هغه لیک وي، که ګډا وي، که پالیټکس وي، که فلاسفي وي، د کوم کار مقصد چې مکالمه قائمول وي دا هغه زارت ریزلټ په معاشري کې اکثر اداوي چې خلک یو بل ته رانږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري. استعماري طاقتونه سي دي یا اکسپلوجټیو څه کوم فورسز دي که هغه په دا وطن کې دي خو بلکې دي د هغو مقصد دا دی چې خلک د خلکو نه لرې کړي او په زړو کې یو ویره پیدا کړي، شک پیدا کړي، جلسي پیدا کړي. د کومې وجه چې دا خلک سي دي انسیکیور سي دی او خپل خپل په ځای هر سړی سي دی که هغه یو ګروپ دی که هغه انډیویژل دی دا انسیکیور سي. هغه انسیکیورټي دی مجبور کی او داسې دغه ته سي دی ځانونه په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي، کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دی دا خبره یې رکې چې بل ته څه تاوان رسیږي. نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبې یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور. نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي مطلب زه او ته چې دی یو بل سره خبره وکړو نو زیاده د پیژندلګلۍ به زیاته سي. ما که څه ویره ده تا نه وي هغه ویره به ختم سي.
ما خپل تور کړه د ورور په زړه کې ماته خدایا پل تور کر ضرور پزڑ کی مات افدایا چی دشمن راغی چی دشمن راغی چی دشمن راغی زپد والا سوم پات افدایا ماخ پل تور کر ضرور پزڑ کی مات افدایا
دوی لمبی دو را و بللی چیزی راسم چیزی راسم چیزی راسم ری حال ورکرو و هوا تخدایا ما خپل ترکړه اورور پزړ کې ما تخدایا
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو ډېرې انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. که لیوی خوا انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولی. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاد برشونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیتی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سولیزه توګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
نوی نسل دی چې دا ویني چې دا بې عدالتي ده او حقوق نه مراعت کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځان اخته کې. لیکن زما د نظره خپله دا هنر دا خپله یو غټه جګړه ده خپل د حق دپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راکښینوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنی زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنی ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوي د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک ترزان نشي پټولې.
یو دا چې حالت وګوره او بل ځای ته وګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی آرټ دا داسې دی چې ډېر واضح او عام دی. دغه ضرورت نشته چې څوک زمانه مشکاته راشي کرانه چې څوک غواړي کنه غواړي باید یې وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګیږي. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني اما دې د موضوعات پټې ده لینې چې مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د شوزه حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجه ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لاره ده.
نفرت دے ورکشی من انا کا زندگی جوڑوام نفرت دے ورکشی من انا کا زندگی جوڑوام نن یدا سو تنگولو نو نبنگلی جوڑوام نن یدا سو تنگولو نو نبنگلی جوڑوام
اردن کتا سے لمشال ریڈیو دا سولے پڑلور خبرونه اوری. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د زینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انزورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی پوانا په نړۍ کې د خپل کار لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انزورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغلی دی او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافۍ یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیاوالو ته وخی ترسو مونږ د دنیاوالو ته وخی او نړیوالو ته چې مونږ سولیز خلک یو مونږ امن غواړو. د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبوي په دې کې مونږ خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي. مونږ سره دې چې دلته جګړې دي هر سره روان دي مونږ بیا هم دغه هنر تم کار کوو ادب تم کار کوو هر څوک خپل په هغه فیلډ کې لګیا دی خپل کوشش کوي زیار وباسي او دا طبعا دا مثبت ډیر مثبت رول لري دی هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیوالو ته د افغانستان هغه ښه تصویر خودل دی.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر غواخ در سره مخه حکم آباد او خوشاله اوسئ.
شگو